په کابل کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د خبرونې په لړ کې دغه دوه ساعتونو مایکروفون ستاسو د خبرونې ته ځانګړی سوی دی. د خبرونه په وروسته زما همکار اسمت سروند درته وړاندې کوي، خو مخکې تر هغه به زه فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره چکې د ملګرو ملتونو د یو تازه رپورټ موندنې ښیي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو د اداسوي مرکزونو په نشه کول غیر قانوني او د ډیرو ملکي وګړو د وژل کېدو سبب شوی دی. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د څار بنسټ یا تیفا د ولسمشریزو انتخاباتو له بهیر څخه خپلې تازه موندنې له رسنیو سره شریکې کړې او کوردي مشرانو د ترکیې سره پر پوله د عمومي انسجام غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتونو د یو تازه رپورټ موندنې ښیي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو د اداسوي مرکزونو په نشه کول غیر قانوني او د ډیرو ملکي وګړو د وژل کېدو سبب شوی دی. ملګرو ملتونو په هغه ځانګړي رپورټ کې دا خبره کړې چې دروان 2019 کال د می پر 15 نیټه په افغانستان کې د نشه یي موادو د پروسس پر مرکزونو د امریکا د هوایي بریدونو له کبله پر ملکیانو اغیز څېړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما نن چهارشنبه د ویلامی په خبرولو سره دا خبره کړې ده. د ملګرو ملتونو پر راپور کې چې نن خبر شوی راغلی په دې بریدونو کې چې پر شاو خوش پیتو سیمو سوی ملګری ملتونه د څوارلسو ماشومانو په ګډون د نه دیرشو ملکیانو مرګ ژوبله تاییدوي. دا بریدونه د می پر 15 د فرا د بکوا ولسوالۍ او د نیمروز د دلارام ولسوالۍ پر هغو برخو سوي و چې د مخدره موادو د پروسس د مرکزونو په توګه پیژندل سوي ول. یوناما او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون استازي په ګډه د فرا ولایت د اغیزمنې سیمې څخه لیدنه وکړه او څېړنه یې پیل کړه. په دې راپور کې راغلی چې ملګري ملتونه په همدې پیښو کې د نورو اووه دیرشو ملکیانو د وژل کېدو راپورونه هم څېړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ارزونې له مخې په دې ترسره سوي هوایي بریدونو کې او بخښي د یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په دې راپور کې د نتیجې ته رسیدلی چې د نشه یي توکو مرکزونه ورسره تړلې کارکونکي کېدای سي مشروع اهدافونه بلل سي او باید خوندي وي. په راپور کې سپارښتنه شوی چې د نشه یي توکو غیر قانوني فعالیت ته تر ټولو مناسب او قانوني ځواب د قانون عمل کېدل دي، نه پوځي عملیات چې ملکیان په خطر کې اچوي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د څار بنسټ یا تیفا د ولسمشریزو انتخاباتو له بهیر څخه خپلې تازه موندنې له رسنیو سره شریکې کړې دي. دوی وایي د رای شمیرنې اوسنی بهیر خورا په ځنډ سره مخ ته ځي او په کمیسیون کې پراخ فساد ته زمینه برابره ده. د تیفا مسؤلینو وویل چې په انتخاباتو کې له سوي تقلب څخه موثق اسناد لري، خو د یو شمېر ګواښونو له وجې له رسنیو سره نشي شریکولی. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دغو انتخاباتو کې د درغلۍ راپور ونه ردوی او ټینګار کوي چې دغه انتخابات تر بل هر وخت شفاف وو. د کابل شهر په تیموشای سیمه کې پرون شپه اور لګیدلی او زیات مالی تاوان رسولی دی. د خبر د کابل د امنیت قمندانۍ وایند فردوس فرامرز نن سهار ازادي راډیو ته وکړه، خو د پیښې دلیل په اړه څه ونه ویل. ښاغلی فرامرز وویل چې له دې چې په تیموشای سیمه کې د پلاستیکي توکو دوکانونو اور اخیستی وو، اور وژونکو په ډیر سختۍ له څو ساعتونو وروسته اور مړ کړ.
خیر نو وقت بسیار مار شرارت سوزی بسیار طول کشیده بود، چون ضرور پلاستیکی بود بیشتر بسیار با مشکل مار کردیم را. حتی دو اطفای ما تا بسیار تا صفتای دوی شب ما موجه بود وقت را کدام مشکل دیگه ایجاد نشه.
د کابل د پولیسو د ویاند خبره چې په دې پیښه کې څوک مړی یا ټپیان سوی نه دی، خو مارکیټونو ته زیات مالی تاوان رسیدلی دی. نن هغه څلور څلوېشت افغان پناه غوښتونکي کابل ته رسیدلي چې جرمني ایستلې وه. دا خبره د جرمني خبري اژانس ډي پي ای په یو راپور کې کړې ده. د اته ویشتمه ډله افغان پناه غوښتونکي وو چې له جرمني بیرته افغانستان ته واستول سوه. د 2018 کال د دسمبر راهیسې 120 تنه افغانان له جرمني ایستل سوي دي. په جرمني کې د افغان پناه غوښتونکو د اخراج په اړه بېلابېل نظریات موجود دي. د دې مسلې مخالفین وایي چې په افغانستان کې لا هم جګړې روانې دي او د پناه غوښتونکو ورلېږل خطر لري. کوردی مشرانو د ترکیې سره پر پوله د عمومي انسجام غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه وروسته له هغه سوي چې انقره د سوریې په شمال کې د عملیاتو د پیل خبره وکړه. د سوریې په شمال کې د کوردانو په مشرۍ ملکي ادارې نن چهارشنبه خبرداری ورکړی چې که په دغه سیمه کې پوځي عملیات وسي بشري ناورین به رامنځته سي. د سوریې په شمال او ختیځ کې د کوردانو ځایي مشرانو ویلي موږ پر خپل ټولو خلکو ټولو قومي ډلو ژغ کوو چې له ترکیه سره هم سرحد سیمو ته راټول سي څو په دې حساس تاریخي وخت کې مقاومت وکړو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف یې خبرداری ورکړی چې په دې سیمه کې د امریکا اقدامات به ټوله سیمه ناامنه کړي. امریکایي ځواکونه د اکتوبر پر 8 د سوریه له شمال ختیځ څخه خپل ځواکونه وایستل او ویل چې متحده ایالات د ترکیه په عملیاتو کې ونډه نه لري. د اکتوبر پر 8 داسې راپورونه خپاره شول چې د ترکیه پوځ له سوریه سره پر پوله خپل ځواکونه پیاوړي کړي دي. او سپینې ماڼۍ د امریکا متحده ایالاتونو استازو جرګې ته خبر ورکړی دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د جمهور رئیس د استیضاح په اړه